د هغوی د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر هغه د ډېر وخت لپاره موجوده وي. تېره اونۍ هم د افغانستان د هوا پېژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا یوې اونۍ په مخه و. د روانې میلادي میاشتې له لسمې نېټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره سړه شوې ده. په خپرونه کې مو عبدالولي مدقیق د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین هم را سره دی، د دوی هرکلی کوم. مدقیق صاحب، خپرونه ته ښه راغلې.
سلامت اوسې شیوار صاحب، خدای دې مکرم وکړي. خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان خیر یوسې. مدقیق صاحب، د هوا پېژندنې د ادارې اټکلونه ډېر ګډوډ دي، البته یوازې په افغانستان کې نه، نور نړۍ کې هم هوا ډېره ګډوډه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول له مخې او یا د پوهې له مخې علت یې څه شی کېدای شي، خصوصا په افغانستان کې؟
شیبار صاحب، دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون، یا د هوا ډېره یخه څپه راتلل، یا د په هوا کې ډېره ګرمې څپې راتلل، دې ته موږ د اقلیم په ساینس او په علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات دي چې په موقتي شکل باندې په یوه مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي، او یا هم بعضې وختو کې هوا ډېره تودېږي، یا کله ډېر زیات بارانونه کېږي، او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کېږي، ورښت نه کېږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوسانات دي، خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده، او موږ یې ډېر په لنډو لنډو کلو کې، یعنی حتی په یو کال کې دوه درې وارې، یا د ګرمې څپې یا د سړې څپې شاهدان یو، په خواشینۍ سره موږ هیوادوال زیانمن کېږي او تلفات ورکوو.
متحقق صاحب، دې له خاطره چې د دغسې هوا مخه ونیول شي، د چاپیریال ساتنې د اصولو له مخې افغانانو ته څه پکار دي؟ یعنی دا هوا خو داسې نه ده چې دا ژمی تیر شو بیا به قصه ختموي. کېدای شي چې په پسرلي کې سیلونه ډېر زیات شي، په اوړي کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان د ډېرو سختو زلزلو شاهد و، او مختلفې وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورښتونه کېږي، بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلي دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې؟ ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څوک
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نشي کولای. موږ دا فتنه وایي چې دغه هوا موږ باید ګرمه کړو یا هوا باید سړه کړو. ولې یوه اصطلاح چې کارول کېږي هغه ته سازګاري وایي، هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډپټیشن وایي. مانا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګاره کړو. په ډېرې خواشینۍ سره په تېرو کلو کې زموږ عام ولس او حکومتونه په خوب ویده وو، د غفلت په خوب ویده وو. دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان له جغرافیایي نگاهنه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل، ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل، یا هم ډېر کم درلودل. دلیل دا اوس خلک متوجه و دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه و، ولې په خواشنۍ سره چې اوس دې مسایلو ته پاملرنه نه کېږي. که چیرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی، شاید دغه تلفات، دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو، دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي، ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ د حادثې په منځ کې.
مدقیق صاحب، طبیعي خبره ده چې د حادثې په منځ کې چاره ګرانه ده، او بیا په تېره چې په افغانستان کې درنې واورې هم ورېدلې دي. د ځینو ولایتونو لرې پرتو سیمو ته ازادي راډیو راپورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسېدی. لیکن وار له مخه زما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، که چېرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمي کې به حالات بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات دي، او یو منځني اقدامات دي، او اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارونه دي چې موږ کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولی شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه هم که چېرې موږ کولی شو باید اوسې وکړو ورته. او اوږد مهاله یې طبیعي خبر ده د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي په اوږد مهال کې هم خلک کولی شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو د ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي. کدا سلسله همداسې روانه وي؟ مثلا لننه څلوېښت کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د درلسو او پنځوسم کال یوه تقریبي احصایه شي چې د افغانستان نفوس شاوخوا پنځلس میلیونه و، اوس شاوخوا څلوېښت میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي؟
دغه مسله چې تا یاده کړه شیوه صاحب، دا ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، زموږ د ملک مثال ده. ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو؟ د وګړو شمېر له اته میلیارده نه پورته سوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته، دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا فطن دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږده مهال کې ورکوي.
لیکن متخیل سبو بخشی که په انفرادی ډول باندې خلک ځنی هڅې وکي. زه مثلا تاسو ته یو مثال درکم. څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یو ویډیو کتله، یو افغان په اوکراین کې اوسېده، د یو وړه بخاری ایښی وه، د دې بخاری نلې په کوټه کې څو ځای تاو راتاو کړی و، بیا بهر ایستلی و. د په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټول ورځ مې کوټه تاوده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې په کار دي که چېرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې تناسو چې چارواکي به حالات راته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات راکوي؟
زه کاملا موافق یم سره شیبر صاحب. که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات په فردي سطح نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري د یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي. ولې موږ په خپل هېواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، ځکه پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانۍ درلودې پخوا په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې به ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مډرن ژوند ته مخه راواړوله، توجه یې وکړله، اکثره هغه سیستمونه اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې حساب کې مسؤولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په سطحه باندې یا د کلي په سطحه باندې، دا ستونزه د حل لار پیدا کېدای شي او دا ستونزې به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه ماښام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب، یو اوریدون که لرو د نظر به لطاس سر شریک و قاری پشتون د ازادي راډیو همیشنی اوریدون که قاری صاحب محترم مهربانی.
بله شما ساز ما سلام را قبول که. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم، مهربانی وکی.
نو سلامونه تا تا وراندی کم ساز درانه میلمان مدقیب ساز تا سلامونه وراندی کم خبره دا چې دلته په دې ژمي کې دا څو شپې چې په جوزجان کې او په ټول افغانستان کې یخنی وه، په جوزجان کې ډېره بیا سار یخنی وه، شیبر صاحب داسې یخنی وه چې انسان تقریبا نیم ساعت ودغته درېدلی وای د باندې، بس نو ځان وهلته سپاری.
بله،
نو دلته یوه خبره داسې وه شیبر صاحب چې مخکې دا یخونه د سنه پنجاره په دې خوا چې زما په یاد کېږي، یعنی اوس یو پنځوس کاله کېږي، داسې یخونه نه وه راغلي او خلکو هم داسې دغه نه ورته نیولي، امادګې نه ورته نیولي، ولې یخونه به راتله منګه داسې یخونه نه وه چې داسې یخونه نه وه چې انسان په ازاد کې، نو سس کړه داسې یخونه راغله، دا مشکلات تنها پر موږ باندې نه وه، موږ خو لا شو یو نوکې شی مو درلودې د سونګ دپاره، داسې کونډې وې چې مان موږ ولیدل شي بر صاحب باوجود دې چې ډوډۍ نه درلوده، ولیکن قریب د یخنۍ مړه کېدله، دغه خلکو چې ګرمي وه پولیسکان بیې ټولوله، بیا دا پولیسکان سوه که چا ورته دا پولیسک مه سوزه یا دا زغالې مه توده، بې وروره خو نه حکومت کومک راسره کوي، نه دولت کومک راسره کوي، نه عمارت کومک راسره کوي، نه تجار کومک راسره کوي، نه سرمایهدار کومک راسره کوي، نو دا زما اعتماد د یخ مري نو څه وکړم.
بله مننه قاضي صاحب. متحقق صاحب دا هم یو ستونزه ده، او بیا ما مغه تکرار مثلا پلاستیک سوسوی، دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي، نو څه باید وشي؟ متحقق صاحب ستاسو نظر.
ګورئ شیبر صاحب، دا پلاستیک سوان دا ډیره خطرناک مسله ده، د ژوند لپاره زهري مواد دي، زموږ صحت د انسانانو نه تنه څوک چې په کور کې استفاده کوي، د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښو. ولې خبره دا ده شیبر صاحب چې د یو چا کور یا کوټه یخه وي، ماشومان ورته ژاړي له یخنۍ نه، نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري، حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي. ولې دا په دې پورې ارتباط لري که چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطه نظر نه یا د بشري نقطه نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي، کومکونه وکړي، دغه ستونزې کمیږي. ولې په خواشنۍ سره داسې د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالت په داسې وضعیت کې نه ده چې دوی یو بل سره کومک وکړی شي، خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک کمی باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په سطحه باندې، نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقیق صاحب. یو بل اوریدونکی په واتس اپ کې را سره دی، دوی ته به مخه کو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو، مهرباني وکړئ.
او رحمان شهبال،
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما شهبال څنګه یې؟ جوړه په خیر.
شکر، مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالی څخه فاروق ورداګې مساسه تماس.
څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوا یخي صاحب تلمره وخت بیان کې ګرمې، بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څنګه ستا؟
بارانونه یو څو ورځې مخکې وسول، خو اوس بیا هوا صافه ده، بس دا وچ کلک یختي صاحب، یخ باد روان مزي، بیا مازیګر خواته بیا ودرې سار ما داسې خی ولاړې کلک یخ.
لری په خرونو کې واوره ښکاری
یاره؟ په هلمند کې واوره په خوا د بغنی او باغران خواته کېدل، خو وس نه رسېږي څنګه.
او خله لری په لری غرونو کې، نو هغه دا وچکالی ته خلک اندېښنه لري او کنه؟
و اندېښنه خو لا ټول افغانستان ته لري، بیا موږ خلک ویشي تقریبا نه د کجکی دام لا وچتي.
او مننه وردک صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته. لا یو خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو د په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو، چې د خوارو افغانانو پر اړتیا وو چې په دې ژمي کې به دا ژوند څرنګه تیروي. او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د ښارونو خلک ورسره لاس او ګرېوان دي او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کوم مایکروفون ستاسو خبرونه لا ازادي راډو اوري د خبرونه موضوع موداده چې په دې سړک می کې افغانان څو کړي سنزې چری او څنګه مخه نیول کېده شي اوریدونکو را سره ده د واتس اپ لاري مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لکم څه څنګه هاي بلې اور سره مهرباني د ټلیفون په لاسپیکر کې دغه د شاوخوا خلکو اواز هم راځي لکم ځای وبخشي لکم ځای د ټلیفون کې غوښته ونی سي او مهرباني وس وس سره ورو
ا د باندې کې د ولسوالۍ سم ستاسو ودغه ته دغه پیغام کښې شوی چې په زموږ په منطقه کې ډېر یخني ده او خلک مو ډېر بې وزلي بې اولاد نه دی موږ ویل چې دغه د نړیوالو ته تاسې زموږ دغه پیغام ورسوئ نه دی چې زموږ سره یو عام کومک وکړي نه دی زموږ ولس ډېر در بدره ټوک ټوک دی
مننه هوا څرنګه ده په کجکي کې تاسو خو ویل چې سړه ده څومره سړه ده
کجکي د ولسوالۍ ډېره سړه ده نه دی یعنی یو خوار و غریب سړی د باندې گزار نشي کولای نه دی او یو شتمنی والا خلک یو گاز د دوغه سکار اخلي نه دی موږ د باندې کېږي کې په ولسوالۍ کې د عمر کېږي برکم کاته کړی دی نه دی او نو دغه توان او طاقت د گاز مسلمانان نه لري نه دی چې بیا هم پر سر نو کې ډېر به ولې به ولادې کړه دا نړیوال ته څه موږ دغه رومانی یا ورسوې نه دی چې دغه مسلمان کو نه کوي
څومره وخت اوسه برق قطع ده
یار تقریبا د سلو راو ټوک ما بینس کې به زیات کم ان شاء الله ول عزیز
یعنی هیڅ اوس برق نشته په دغه دومره بوده کې
هیڅ نشته یا هیڅ نشته څنګه نشته
او د کجکی بند ته ورغلې په دې ورځو کې لنشتې دلیدلې
ابا جو سر
څنګه په بند کې وبو څومره دی ډیر دی کلش
یار ډیر لږ نه دی هغه جالو نه چې دی چې هغه مامورین او انجنیران کار پکې کوي هغه وای نه دی چې د تر دې اندازې په سی وبو کښته دی
کښته دی ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړ څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي خو بیا هم د دې له خطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري چې دغه اټکلونه شاید ډیر دقیق نه وي له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري د پروګرام موضوع مو د پدې سړی ژمی کې افغانان څه ستونزې لري څنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي د دې خبرونې په پیل کې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا اویا زره څاروي له منځه تللي دي خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شایي ډېر لوړ وي ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی هو چا د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې د اندېښنې له شغولو سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې یوویشت اشاریه دوه میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي وچا د نومبر په دوه ویشتمه په یوه ټویټ کې ویلي وو چې اوس مهال زیات شمېر مجبوره کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې سرپناه او د تودوخې لپاره نغدې پیسو ته هم ضرورت لري
دا مایکروفون ساسخ پرونه تکرار له ازادي رادیو اوري د خبرونه د چهار شنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
یو اوریدونکی را سره شو، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او ځان معرفي کړئ.
عبدالطیف یم، د هلمند ولایت موساکله د ولسوالۍ څنګه زنګ وهلی.
پخیر راغلی. څرنګه هوا په موساکله کې څنګه ده؟
موساکله کې هوا ډېره یخه ده شاشه،
یعنی ډېره یخه. څومره یخه؟ یعنی ستا له تجربې سره سم که له نورو کلونو سره مقایسه کې؟
په دا شل کاله داسې یخه هوا نه ده راغلې لکه شاشه.
او څرنګه بارانونه څرنګه دي په موساکله کې؟
بارانونه بس یو لږ لږ سوي دي، خو یخنۍ ډېره ده تر بارانو.
یخنۍ ډېره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شی دی؟ یعنی د ځان تودول
مشکل یې دا دی چې یو خو ګراني ده ډېره. یو من بوټي تقریبا په یو نیم سل کالداري دي، پخوا به په 50 کالداري وه. نو خلک بې وسه هم دي ډېر شاش کال. او د بلې خوا څخه یخ ډېر دی، او د بلې خوا څخه برق نشته، دا ستونزې کرده مشکل خلک لري.
عبداللطیف وروره، چې تر څو پورې کلداره چلوو فکر کوي چې مشکلات به مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلداري خو اوس هېڅ ایله نه دي، خو زموږ خلک کلداري چلوي. بیا په تېره دا د هلمند ولایت چې دی دا ټوله کلداري چلوي، خپل افغانۍ نه چلوي. کلداري اوس هېڅ روپۍ نه دي، نو په دغه مشکل یم ډېر دی.
داسې په دغه اقتصاد کې وایي، ګوره دا استاذ زنګ وهلی دی، مخکې هم یو ورور له هلمند زنګ وهلی و، دو کسانو زنګ وهلی و. د اقتصاد لمخي کې چیرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلی، هغه اقتصادي ګټه هغه بل وطن ته رسی. نو خلک
دې ته فکر
نو چې بل ته ګټه رسی، خپل ګټه دا پیسې د سيدي. تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغاني اخلي، د افغانیو والا د بوټو والا یو من سکاره اخلي، د سکرو والا یو من وړه اخلي، د وړو والا یو من یو بل شی اخلي، غنم اخلي مثلا. د سپیسی د دوران وکي د پیسې اهمیت پیدا کوي، ارزش پیدا کوي. سې پیسو ارزش پیدا کو، بیا که اوس په سلو افغانیو باندې یو من وړه کیشي، هغه وخت په سلو افغانیو باندې دوه من وړه کیشي، نو د خلکو اقتصاد به راشسي. او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ستاسو په باور؟ یا پویږي بیا کنه؟ دا مهم سوال.
پویږي خو نو اوس ټول معاملې په د کالدار دي، نو اوس څه وکي؟
نو خو داسې څوک نشته چې فکر وکړي چې راځه له دې خو ځان خلاص کړو.
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا افغانۍ چلوي، خو زموږ خلکو معاملې اوس دا څو کاله دا شل کاله په دغه کالدارو معاملې کولې، اوس یې پورونه وو دوکانداري ګرده په کالدارو دي، نو افغانۍ وایي نشته نه چلیږي دوه لکه کالداري.
او که بوټو ته راشو، تا د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګرانه دي، څرنګه په موساکله کې خلکو باغونه خصوصا د لرګیو د سون ځنګلونه لږ کرلي دي او کنه؟ ډېر دي خو بوټي بیا هم ګرانه دي.
نسته بوټي نسته، د سره څه کاختي ده؟ د بوټو
کاختي ده.
خار شی ګران سوي دي، نو څه شی ارزانه دي؟ د پخوا په پرتله خو هېڅ اعلانه دي ارزانه.
مننه عبداللطیف خان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. خو یو پوښتنه بل هم در لتاسو وکم، څه فکر کوئ چې څه باید وسی؟ یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څرنګه حل کیش؟
سلام علیکم. سر په خلاصېږ
نو یو خبره خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاصې سي، دا کلدارو کې ځان خلاصوي، خو هغه تاسو نه منئ، نو څوک
نو ګوندې خدای خپل د افغانستان روپۍ وچلو بارب ساده انسان
نه نه. خو دلته اوس مشکل په بل شي کې ده، نو خدای پاک خو به م وایي چې تا حرکت وکړه، زه پکې برکت وکړم. نو خدای پاک خو
مجبور دی، اخر خلک مجبور دي چې خپل روپۍ وچلوي.
خدای
پاکستان روپۍ له پلور سو
ده نه. خو په دې شل کاله کې خلک مجبور نس، داسې یو حالت راغلی دی چې ته خپله وایې دغه د ازادي راډیو ته د زنګ وهلی دی چې څوک دې بوټو د اخیستو توان نه لري، هوا یخه ده. او دا خو هغه ابتدایي شی دی، یعنی اسانه شی دی که نه؟ نو دا خو
پخوا دا کالدار پخوا چې وه، اوس زر افغانۍ به 2000 کالداري کېدلې، اوس زر افغانۍ یا تقریبا 3000 کالدار ته رسېږي. اوس په کالدار بشي خراب څه په خوا خلانو کې شو
نو خو دا دومره خراب سواله البته دا هغه وایي د اقتصاد پوهان وایي کنه کوم راپور نسمو آزادي رډو لرل تیرونی دا خبر ما پخپله تیار کړی وو پاکستان غواړي چې د دوه میاشتې وروسته لننه له روسیې څخه تیل را وارد کړي خام تیل واخلي نو په هغه راپور کې ویلي وو چې پاکستان روسیې ته ویلي دي چې له ډالرو پرته به نورې پیسې درکوو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري پاکستان څه باندې 40,000,000,000 لري هغه ذخیره وایي دغه پیسې که پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د درو هفتو تیل نه کیږي په دې پیسو باندې نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نورې پیسې را پیدا کړي د دې معنا دا ده چې دا امکان لري که چېرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نه کړي چې کلاره نور هم راولوي شي نو ته چې په مساکله کې دا اوس مثلا ته که په مساکله کې په 100,000 کلدارې باندې یو موټر واخلې 100,000 کلدارې باندې نو کېدای شي دا پیسې بیخي راولوي شي یعنې ته په 100,000 کلدارې یو موټر خرڅ کړې مثلا په مساکله کې یو میاشت وروسته هغه موټر څوک په 150,000 هم نه اخلي په 40,000 هم نه اخلي یعنی مطلب دا دی چې دا پیسې نور هم راغورځي خو کور ودان په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته په دې هیله چې په ټول افغانستان کې خلک افغانۍ وچلې د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هوارې سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک هغه وخت حل کوي سي موږ هم یو څه حرکت وکړو کنه مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري د خبرونه موضوع مو په دې ساړه ژمي کې د افغانانو اړتیاوې دي چې څنګه یې مخنیول کېدای شي څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي په تیر بیا خواران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي ازادي راډیو په تیرې یوې اونۍ کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ملګري ملتونه خو په یوه راپور کې وایي چې بېوزله افغانان ایران دي چې خواړه واخلي او که د سون مواد واخلي او خپل ماشومان پې تاوده کي د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی معین عبدالولي مدقق په خپرونه کې راسره دی مدقق صاحب بېرته که تاسو ته راشو مخکې د خپرونې په پیل کې تاسو یوه مسله یاده کړه چې خلکو عصریت ته مخه کړې ده عصري کورونه یې جوړ کړي دي هغه پخوانی سیستم له منځه تللی دی چې توخانې به وي هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تودېدل لیکن په دې عصریت کې یو سوال تاسو هم په بهر کې ژوند کوي د عصري کورونو له خاطر خو په کار دا و چې دا کورونه داسې جوړ شي چې له بهره داسې شیان ورته ورکړي چې په لږ انرژي کوټه ډېره توده شي خو تر اوسه پورې دغه نوي نوي کورونه هم په زرګونو زرګونو جوړ شول په لسګونو سره په لکونو لیکن دغه شي ته توجه ونه شوه په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې څرنګه مدخل شي
شیبر صاحب دغه مدرن ژوند د عصري کورونه یا دغه عصري د ژوند طریقه د څه د ټول نه لومړی زیربناوې ضروري شو په جوړې د اوبو زیربناوې د فاضلابو زیربناوې د کورو د تودوشي او د کورو د سړولو هغه سیستمونه او زیربناوې باید جوړې شي او د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي په افغانستان کې په ډېرې خوشنۍ سره دغه تیر نسلو ته نو چې د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړي دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل هغه د خلکو د تقاضا او مطابق نه وو خلکو هر څه زر غوښتل په سرعت غوښتل ولی حکومتي اداراتو دغه پلانونه یا هغه عملي برنامه ډېرې سلو وي یا بېخي نه وي نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختماني انجینري له نگاه نه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې دغه طبیعي د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي دې مسلې ته هم پام نه ده کړی د ګاز سیستم هم نه لرو د برق سیستم په مجموع کې ستونزې را ورسته موږ تاسو ګورو په افغانستان کې د اوبو مشکل دا ټول هغه ستونزې دي چې که چیرې تاسو زیربناو نه لرئ هر څومره که چیرې عصري ژوند ته مخه وکړئ بیا به له ستونزو سره مخ یې نو دا ډېره ښه
مدقیق سبو بخشه فکر نکوی چه تل افغانان چارواکو تا انتظار کوی یعنی مثلا پا خپلا فکر نکوی زبا دی کلیو دا کورونو چه جنی زما ذهن تا دا وسرازی یا مثال درکم کورونا دی دیوال پا بیخی کوتی دا دیوال پا بیخی کتار جوڑوی پری ساره افغانستان کی نو دا کوتی با چرنگ تاو دوی پشار که من وستونز سره پشار که هم کانکریتی کوتی جوڑوی او یا کتار جوړوي یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي. دالان ډیر لوی وي، دالیز لوی وي، یا کوټې لوړې وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي، په سړو سیمو کې یا کوټې کوچنۍ جوړوي، یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټې داسې جوړوي که یوه کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي، څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دې ته؟
دا خو صبر صد خلک ټوله ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډېر ښه سیستم و که پاملرنه ورته وکړي، هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر و د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمې، فقط د شپې له خوا دوی ته وخانې ته ضرورت درلودې. یا په کابل کې هم که چېرې پخواني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن و، دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به و، یعنی د باندې هوا یې نه انتقالوله. په اوړي کې به داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وې، پیسې لاسته ورغلې وې، دوی له دې څه فکر وکړي چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیو، ځان ته کورونه جوړ کړل. اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه هېڅ چیرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپله ګناه ده او خپله ملامتیا ده. نو چې اوس باید د حل لاره ورته برابره.
مدخل صاحب، یو بله خبره، مثلا په کابل کې، په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی و، مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر و، د کارتیسی کورونه هم داسې ودان شوي و مخ په لمر و. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندناویا کې چې په اروپا کې یخې سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخې دي. څه فکر کوي دې مسلې ته؟ پام کار نه دی
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی شیبر صاحب، هغه ډېر ښه کار ورته والو کړکۍ و. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې افغاني کوټې اوس هم په کابل کې شته، دوه کړکۍ به وي پای دی. نو دا په دې سیستم باندې دا کورونه ډېر ښه و، ډېر ښه یو یو سنتي شکل خلکو غوره کړی و، ډېر زیات معاصر و. په کم مصرف باندې به دا کورونه ګرم و. او بیا موږ په افغانستان کې اوړی ډېر ګرم لري، ژمی مو ډېر سوړ وي او اوړی مو ډېر ګرم وي. که چېرې مثلا دا کړکۍ بیا وړې شي، په اوړي کې بیا هلته ژوند نه کېږي. نو دا مسایل په نظر کې نیولي وو، د کوټو د تحویل سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په اوسپانی سیستم کې ښه مراعات لري. تر ډېره حده پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي.
متخصص صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکو انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک کوو. له نور اوریدونکو سره مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، تاسو سره سره یست.
زدا زادې راډو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ټول نمخ کې سلامونه کومه. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم، په لحال فرانسې کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرم. نو زه بازي مونږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارهګان په ډیره یخ یخنۍ کې شپې ورځې کوي. نو زه له دوه ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقته شو، خو پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل ویلم د خیبر پښتونخوا هرې پر نه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دغه د یخ موسم په باره کې به زه دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر او نظر باندې اکثره دغه یخنۍ په موسم کې بعضي خلک چې هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګیو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا کیری یا پلاستیکونه یا غا خود ما فکر و نظر باندې پدې چې باید ډیر احتیاط وکړي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي او خبره ده او بل کچیرته څوک دغه سندلې کاری یا بل څه کاری د دې لپاره دی باید احتیاطي تدابیر ونیسي خدای دې نکړي کور کې و مثلا کوټې و راخلي دا چې باید احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي او نور خو د ما یو دغه لن پیغام د احمد شهبر صاحب یو خلکو ته شغه په وس باندې برابر دي یا تجاران دي یا سشته لري نو هر هغه چا سره باید ډېر مرسته وکړي چې هغه ډېر مطلب غریبان دي دې وس نه لري چې خرڅ واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي د دې په باره کې باید دغه غریب او بېوزلو خلکو سره باید ډېر مرسته او کومک وکړي.
مننه پیغام واخیستل شو. یو بل اوریدونکو چې هغه مخ کې له فرانسې زنګ وهلې وي غوې ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله مهرباني وکړئ خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
خاص خپل خبر ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مونږ وطنوال ژوند کوي نو مونږ وطن کې ډیره غریبي ده نو زه هیله کوم خامالداران نه ما پیغام داده چې خاغوی له خپل واسي مطابق ټول غریباران سره په دې یخ حالات کې ژوند کې بس داغو لاس نیو وکړي او د ټولو خلکو ته هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې خیاخنی کې تاوده وساتي. نو ما دا لن پیغام وو.
مننه. مدقیق صاحب هغه د کړکۍ مسلې ته به راشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډېر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ څه ده؟ د تاسو ته بهتره معلومه ده چې هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول. البته دا تر ډیرو پورې شاري کورونو ته دا مسله متوجه ده او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي. څرنګه؟
بالکل، دغه د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په هغه بحث کې یوه همدا خبر ده چې موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو که دا تودوخه یې خپله انرژي ده او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کېږي؟ یوه طریقه یې دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د منځ د دیوال او د بهر دیوال عرف شده د دې په منځ کې یو عایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي پرې وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو یا اوس یو رقم سیخ راوتلي دي د شیشو په د نس په وخت کې د سریخو نه استفاده کېږي، هغه مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته. نو مختلف لارې
متخیل صاحب دا تاسو چې وویل مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، د دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل دوی دیوالونه پلن نه جوړوي خو د دیوال د باندې یو جالۍ ورکوي، یا ما چې ورته کتلی دی بیا له جالۍ سره بیا هلته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغه یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب ستاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کوو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلود چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي؟ که نه داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل چې برته هغه وختونه خوښ لاړل منتها موږ دا پوهاوی خلکو ته ورکړی ده. هم دغه وخت زمان کې هم په پلازمېنه کابل کې او هم په لویو اکثرو ولایتونو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ژمي کې بدي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي، څنګه له اوبو نه استفاده وکړي، څنګه هوا پاکه وساتي، څنګه مثلا خاور پاکه وساتي. په مجموع کې دا برنامه موږ درلودې. بعضې وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملي مثالونه خلکو ته ورکړي دي. مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي، څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي، یا د څنګه برق لاس راوړي د لمر له وړانګونه یا مثلا د کوټو په مخ کې په دوی ته عملي ورخودل چې څنګه دوی کوای شي دغه د ګلخانه سیستم سي ورته وایي دغه د کوټې په د کړکۍ مخې ته د لرګي یا چوکاټ غوندې جوړ شو، بیا به په هغه باندې پلاستیک ورکړي. دا پلاستیک به د ورځې لخوا نه مثلا تحویه د کوټې کېدله، د شپې به دا پلاستیک بندېده، بیا به دننه کوټه بېخي ګرمه وه. او په خپله ګلخانه کې به مثلا دوی کوای شوی چې بعضې بوټي وساتي. دانې مختلف طریقې او مختلفې لارې وې چې موږ خلکو سره کار کوو، خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال ولس کالو خبره نه ده. دغه مثالونه چې زه ورته ورکوو، یا د اروپا یا زه د افغانستان مثالونه ورکوم، دا د خل په تیرو سلو کلو کې خلک دغو تجربو ته رسېدلي وو. ولې په ډېر خواشنۍ سره چې په ډېر کم وخت کې خلکو رجوع وکړه عصریت ته، بې له دې نه چې دغه د خپله د محیط اوضاع او د چاپېریال اوضاع په نظر کې ونیسي. مثلا په داسې ځای کې خلکو کورونه جوړ کړل، اوس سیلابونه راځي، دوی کورونه ورانېږي، تلفات ورکوي. ولې دا کار پخوانه کېده؟ مثلا سیلابونه موږ درلودل. یا مثلا مخکې د یو ورور د ګرمسیر د هلمند زنګ ویلی وایي خلک د بوټو له کمښت سره مخ دي. په مجموع کې د هلمند ولایت د طبیعي شکل باندې دغه نباتي فرش ډېر کم لري. زه تللی یم، زه ګرځېدلی یم، ما دا خلک لیدلي دي په ګرمسیر کې چې په دا دښتو په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده، دا بوټي دوی ټول له ریښو راویستلي دي او دا یې سوځولي دي په بازار کې. هم اوس دغه ریګستاني ساحه ډېره سوې ده، هم خلکو ته ستونزې ډېرې کړي دي، هم وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځایونه تنګ شوي دي، په خلکو باندې حملې کوي. دانې مختلف دا د چاپېریال مسایل ډېر دته په انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي. دانې مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسوي، دا فکر وکړه چې لاس پنځلس کړي متضرر کېږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پېښوي. نو دې ته که خلک پاملرنه ونه کړي، دا ستونزې زه غوښته کال خو به په هر شکل تېر شي. ولې په راتلونکو کلو کې زما ډېر تشویش ده چې دا ستونزې به نور هم زیاتي.
متحقق صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل چې بوټي له ریښو راباسي، دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی یوه لویه برخه ډېر پام نه کوي. زما په یاد دي یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم، نو شاروالي نوي نیالګي کرلي وو، هلته ایښي وو په دې کوڅه کې، ځینو ماشومانو به ماتول. یعنی یو څوک چې په پلازمینه کې اوسي، په پایتخت کې اوسي او مکتب ته هم ځي، هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دا نیالګی زه ماتوم په حقیقت کې خپلې پښې وهم. او دغه نور چې تاسو یاد کړل چې په هلمند کې دوی بوټي له ریښو راباسي، او همداسې ازادي راډیو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټی دی چې هغه نوم یې دغه فعلاً هېر شو، چې په هند کې ریښې خرڅېږي د دوا لپاره پکارېږي. خو هغه ریښې ما له یو چا سره دوه کاله مخکې ګمان کوم خبرې کړې وې، هغه وویل چې دا داسې کېدای شي چې یوه برخه یې څوک راوباسي او خارج ته صادره کړي، خو ټول یې راونه باسي، خو خلک یې ټول بېخه راباسي، چې دا بوټي اوس ډېر کم شوي دي او قیمت یې هم زیات دی. یعنی یو عامه پوهاوی په مجموع کې ولې په دې افغانستان کې تر ډېرو خلکو پورې نه رسي؟ مدقیق
صاحب، موږ دغه د طبیعي منابعو په مدیریت کې یوه اصطلاح چې دا تقریبا نوې اصطلاح ده، هغه ته دغه پایداره استفاده وایي، یا په انګلیسي کې ورته وایي سستینبل یوز. دغه سستینبل یوز مانا دا ده، ساده الفاظ ووایم، وایي دغه دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده، دا د بشر لپاره داسې حیثیت لري لکه د باغ. یعنی د باغ له میوې نه له پیداوار نه باغدار استفاده کوي، ولې خپله ونه ساتي ډېر ښایه ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له طبیعت سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره، ونه باید پرې نه کړو، چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه که زحمت لګو باسو هغه پرې کړو، هیڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو، داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنې دغه شکل په هره برخه کې که ته فکر کړو چې که دا سرځایونه دي، که دا د اوبو منابع دي، که دا د خاورې منابع دي، او دا ټول په طبیعت کې دغه اونه څلور اجزاوې چې موږ لرو، بیا په هغه شکل باندې که استفاده وشي، د بشر رفاه منځ ته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا د پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړې دي، استعمالان ترې کړی ده، او معاصره لاره او طریقه یې مطبوعات دي، زه چې موږ غږیږو دا رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله به چې موږ د چاپېریال یو بحث درلود، یا به کومه لمانځنه درلوده، یا به کوم ستونزه درلوده، نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راشئ شرکت وکړئ، حداقل هغه موضوع ته انعکاس ورکړئ. نه راتلل، توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا و چې خپله په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و د چاپېریال په
ارزښت. افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي، هغه څو سو پیړۍ پخوا پاچاهي فکر کوي، یعنی که پاچا سم هر څه سم دي، او حال داسې که هر غړی د ټولنې سم و ټولنه سمه ده.
نو دا مې مثال راوړو که څو مثلا د مطبوعات په وخت کې کام پیل کړی وای، او دغه سره په څنګ کې موږ دغه عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړی وې. یو څه موږ دغه رسمي پوهاوی ویلو، بلې کوم غیر رسمي پوهاوی ویلو.
د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبري کولې. هغوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګومان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپیریال په ارتباط لیکل شوی دی، یو تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک
کړئ. السلام علیکم، جان محمد د هلمند ولایت څخه خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د میلمه صاحب څخه چې دغه بوټی چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټی دی دا په داریګو کې ستا.
بله.
او د زما ځخ
وو سره سره.
نو دغه خلک دی موټران په سیبیای ټکشران په سیبیای دغه د هر کال بيخي ډیر د بيخه کاجی په موټران او ټکشرانو کې راوړي، به ډیر په وړیا به باندې خرڅي. نو دغه پرځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر کښلو د ډیر ځای کېدل سره سره دغه دوړي او ګرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات شوی دی په دې ساحو کې.
او مننه تاسو را سره وسی و درېشه چې متخخ صاحب څو وړاندیز لري. متخخ صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري، خلک باید څه کار سره وکړي؟
ګوره شیبار صاحب، دغه ورور سره خبره وکړه، د وشمرغای د ریګ علاقه کې د ریګستان د قندار او ویلمند کې د ریګي علاقې سره لرو، په دې کې دا په ځان ته ایکوسیستم لري، سالته دا روشتي دا ډېر کلک زړی لري، دا تخمونه ډېر کلک دي دي. او د دې سره په څنګ کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې هغه ته څاړی وایو. دا څاړی په همدغه محیط کې ژوند کوي. کله چې څاړی دې پټی نه خورا کی دغه د دې دانی خوري له دانې سخت دي دغه څاړی حلوي نشي د دې له فضله مواد سره د پری کې انتشار پیدا کی. یعنی چیرته چې دا تخم ولوي دی د اقتصادي بارانونو سره دغه تخم نمو کوي بیرته دغه بوټی بیا زیاتیږي. اوس خبره چیرته ده؟ خبره دا ده چې اول هلته خلک د څاړو ښکار کوي، خپل خلک یې که نه کوي بهرنیان راځي د څاړو ښکار ته یې مخه کړې ده. که دغه مرغه نه وي د دغه تخم نه تکثیرېږي په طبیعي شکل باندې. دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي، وزرېږ علاقه وګوره، اول ته پروژه وګوره، او هلته د انسانانو له دغه طبیعي سیستم موږ په خپل لاس اخلو ویجاړوې. دې سره پخوا کې دغه بوټي ټول له بېخ راباسي
مدخق صاحب
ته زحمت که چیرې ورکړي دغه وچ بوټي د وچ لرګي راټول کړي، کافي لرګي دوی ته لاسته ورځي. خو دوی یوې منطقې ته ځي چې څوک ونې بوټي پس دغه ونې نه دي، دا بوټي دي. دغه بوټي که مخ ته ورغلل له بېخو راباسي ټکټرانو کې اچي راځي، یا خپل کور ته راوړي یا خرڅوي.
او له شګو یې را ایستل هم اسانه وي.
خپلو عادتو کې باید تغییر راولي، تکار باید ونه کړي. دغه وچ شاخونه وچ لرګي چې مخه ته ورغلل له هغه نه باید استفاده وکړي، او د ښکار مخه باید ونیسي.
جان محمد ورور تر سره
بله
ګوره د متخیق صاحب ډور ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړل. یو خو خدای ته وګوره هغه مرغان مو وزنه دغه به څه غوښه یې ستاسو خوري، او بل دا بوټي داسې مره ریشو مره باسي څرنګه
خود دا خو دواړي پر ځای خبرې دي. دغه مشکل چې دغه دی تاسو وایس په دې کې زده سره موافق یم، او لکه څنګه چې دی وایي دغه مرغان چې دي دا خو اکثره بهرنیان راځي هغه خلک یې دغه کوي او ښکار کوي. موږ خلک خو یې نه کوي، نم کوي چندان نو سره ډېر نه کوي نه، او پوهېږم نه زموږ خلک په دغه دا عامه پوهاوی وروستیا خبره ده چې غواړي. نو دا مشکل ستاسو زموږ خواته دغه، او دا بوټي چې دي دا د بېخه کاږي راوړي یا خرڅي خپل په کورو کې استعمالوي. دغه مشکل
خودلته اوس ګوره دا عامه پوهاوی څرنګه راځي. دغه اوس چې تاسو د مدقیق صاحب چې متخصص ته خبرې واورېدې، که دا تاسو په خپل کور کې وکړي، ستاسو د کور والا به د ستاسو د تر په کور کې وکړي، د تر کور به د ماما په کور کې وکړي، دا به ټول کله له دې خبر شي چې دغه وچمرغي بوټي له بېخه مه باسي، که نه بیا به هم دوړې وي هم به وچکالي وي.
پدې کې بښنه غواړم، لوی ونډه مطبوعات اخیستل شي، تر ټولو مطبوعات پدې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې.
خو دغه د مطبوعات دغه ازادي راډیو ستاسو راډیو ده، دغه د ازادي راډیو کې دا موضوعات راخلو، مختلف موضوعات راخلو.
الله دې خیر در کې وچ نورم تاسو وي کې نور راډیوګانو خو بس خلک دته وساده زما دغه ته فکر سو مثلا په خوانو دته فکر می خدا مې ولیدل چې دا د بیا خیږي یو رقم ځان می احساس او خودونه سر می نخلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې وي خو چې پیرال ته توان سي.
بس په همدې هیله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم ترې خبر شي. مدقیق صاحب بس د خبرونې وخت مو سر ته ورسېد، ډېره ډېره مننه چې په زه پوهیم سه وخت مو هم کم و بیا مو هم په خپرونه کې برخه راسره واخیسته، او کور مو ودان لاغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې ګډون وکړه، زنګ ووهه. د مایکروفون ستاسو تر بلې خپرونې اوریدونکو هم په خدای سپارم، ښه وخت.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.